ሰርቨር ትኸው
ولی سیجرگا از اعلامیه اخیر طالبان استقبال کرد. ده ها هزار خانواده بیجا شده و عودت کننده کمک های زمستانی دریافت کردند. نظامیان افغان در جنوب کشور از تلفات سنگین شورشیان خبر می دهند و کشورهای غربی برای تعاملات تجارتی با ایران یک میکانیزم مالی خاص برا می اندازند. مشروع اخبار عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز از اعلامیه اخیر طالبان برای صلح در کشور استقبال کرد. سهیل شاهین یک سخنگوی طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که آنها در صدد انحصار قدرت در افغانستان نیستند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌ها امیدوار کننده است ولی طالبان باید سخن‌های خود را در عمل ثابت سازند. حکومت افغانستان روی مذاکرات مستقیم با شورشان تاکید می‌کند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای اثرگیری مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک دوباره به قطر برود. ریاست اجراییه در نشست امروز کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان روند رسانیدن کمک های زمستانی را بررسی کرد. اعلامیه ریاست اجراییه می افزاید که عبدالله عبدالله رئیس اجراییه در این نشست گفت که نباید کسی از این کمک سوء استفاده کند. او گفت که یک هیئت برای پیگیری اتهامات سوء استفاده از این کمک ها به زودی به حوزه غرب می رود. کمیساری ملل متحد برای پناهجویان میگوید که تا حال بیش از 60 هزار فامیل کمک های زمستانی معادل 15 هزار افغانی دریافت کردند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برای 83 هزار فامیل کمک های زمستانی در نظر گرفته شده بود ولی این تعداد به تقریبا 100 هزار نفر رسید و یک خلا پیش آمد. این وزارت میگوید که اکنون بیش از 30 هزار فامیل به کمک های فوری نیاز دارند. نظامیان قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می گویند در عملیات جاری نصرت 97 در ولایات قندهار و زابل 30 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. در این عملیات تنها قوای زمینی سهم گرفته است. تورن احمد عیسی صادق معاون سخنگوی این قول اردو می گوید 16 نفر از مخالفین کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
در عملیاتونه در قندهار ولایت، در شاولیکوت ولسوالی و میوان ولسوالی همدارنګه د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالی په ساحه کې تر سره سوی دي. په ترڅ کې شپالستانه واستوال تر اگر وجل سوی دي او سوالستانه تپیان سوی دي.
تورن احمد عیسی صادق می افزاید که شمار از مراکز و اسلحه مخالفین در ولسوالی میوند از بین برده شده است. شورشان هنوز در مورد چیزی نگفتند. اولین حالت پولیو یا فلج اطفال در سال 2019 در ولسوالی سپین بولدک قندهار ثبت شد. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه قندهار به رادیو آزادی گفت که کودک مبتلا یک دختر به نام آسی است که 22 ماه سن دارد. او میگوید که این کودک قبلا واکسین هم شده بود.
در 28 جلیده ایسان میج در بلواتی لورده د بولدک ولسوالی د توبې د
در سال گذشته 2018 8 حالت مثبت پولیو در قندهار ثبت شده است. بیماری پولیو یا فلج اطفال از تمام جهان به استثنای افغانستان، پاکستان و نایجیریا ریشه‌کن ساخته شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی، فرانسه و بریتانیا در تلاش خود برای زنده نگه داشتن توافق اتمی سال 2015 با ایران یک میکانیزم مالی خاص برامی اندازند تا تمویل تعاملات تجارتی با ایران بدون نقض تعزیرات واشنگتن صورت گیرد. این میکانیزم خاص که قرار است امروز محل اجرا قرار گیرد با شرکت‌های اروپایی که در ایران منافع تجارتی قانونی دارند در عرصه تکنیک داد و ستد کمک می‌کند. این طرح از مدت‌ها در مراحل انکشاف بود ولی آژانس خبررسانی دی پی آی آلمان دیروز گزارش داد که این مکانیزم برای آغاز کار رسمی آماده است و در ساحات تمرکز خواهد داشت که هدف تعزیرات آمریکا نیست. بعد از اینکه آمریکا از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد، بریتانیا، جرمنی و فرانسه سخت تلاش می‌کنند که این توافق را زنده نگه دارند. امریکا و چین مذاکرات خود برای خاتمه اختلافات تجارتی را از سر گرفتند. این اختلافات که از 6 ماه به این سو ادامه دارد، به اقتصاد دو کشور و بازارهای جهانی صدمه وارد کرده است. نمایندگان دو کشور نشست دو روزه‌شان را دیروز در واشنگتن آغاز کردند. در این نشست رابرت لازیتینر نماینده امور تجارتی امریکا و لیو هی معاون صدر اعظم چین هیئت‌های کشورهای خود را رهبری می‌کنند. و محکمه اروپایی حقوق بشر قرار است امروز فیصله نهایی خود را در قضیه اخراج دسته‌جمعی گرجستانی‌ها از روسیه در سال 2006 صادر کند. این محکمه در فیصله اولی خود که در سال 2014 در این مورد صادر کرد، ادعای تبلیسی در این قضیه را تایید نمود. تبلیسی ادعا می‌کند که مقامات روسی با تطبیق یک پالیسی هماهنگ بازداشت، توقیف و اخراج گرجستانی‌های مقیم این کشور را اخراج کردند. گرجستان میگوید اخراج دلخواه این گرجستانی ها کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. روسیه برای استیناف به اتاق عالی محکمه اروپایی حقوق بشر مراجعه کرده است که حکم آن نهایی می باشد. حکومت گرجستان میگوید مقامات روسی برای اخراج گرجستانی ها در سالهای 2006 و 2007 بیش از 4600 حکم اخراج صادر کردند و بیش از 2300 نفر توقیف و اخراج شدند. پایان اخبار.
در آزادی پسپوک،
در امواج آزادی،
احمد شبریم لظریف نظر سره پدې خبرونه کې بیا هم استاسو قربانی او السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې دي خو منسجمې شوې نه دي. په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ژمنه کړې وه چې هڅې به یې دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. طالبانو تر دې دمه چې 15 ځله د طالب له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي، دغه وړاندیز رد کړی دی او تمه ده چې څه باندې 3 اونۍ وروسته بیا امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا هم پر خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. شاغلی خلیلزاد روانه اونۍ په قطر کې له طالبانو سره تر 6 ورځنیو خبرو وروسته دې مذاکرو ته هیله ښکاره کړه او ویې ویل چې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې په کومو برخو کې دقیق پرمختګ شوی او په کومو برخو کې خنډونه لا پر خپل ځای دي. دغه حالت دې ته لاره هواره کړې ده چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دننه اندېښنې پیدا شي. دا تشویش هغه وخت زیات شو چې خلیلزاد په کابل کې د دوحې د خبرو راپور ولسمشر غنی ته وړاندې کړ او پرون اشرف غنی د سولې په ارتباط دا خبره وکړه چې ډیورنډ کرښه به تسلیم نه کړو،
نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګندمک مایده امضا کړل، غازی امان الله خان غواړو، ستر احمد شاه عبدالی غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوی غواړو.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم یو شمیر مهمو کسانو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې لړ کې په افغانستان، پاکستان، عراق، کویت او سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر په یوې مقالې کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون خپره کړه ولیکل، د سولې دا خبرې طالبانو ته د تسلیمي په معنا دي. د ځینې راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې بیا به افغانستان د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلی شي. د متحده ایالاتونو په سنا کې د اکثریت مشر میچ مک کونل وویل چې ولسمشر ټرمپ دې له افغانستانه ځواکونه نه باسي. نوموړي چې وړ مورځې په سنا کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ پولیس نه یو، خود نړۍ رهبران یو. دا مهمه ده چې امریکا په نړۍ کې د تروریزم ضد جګړې ائتلاف مشي په غاړه ولري او د خپلو ملګرو تر څنګ ولاړوي. په افغانستان کې په دې برخه کې اجماع موجوده ده چې اکثریت د سولې شخ کوي، خو دا خبره نه ده څیړل شوې چې سوله په څه قیمت. داسې سوله چې په هغه کې کابل اسلام آباد ته امتیازات ورکړي، د افغانستان په خیر ده؟ البته تر دې دمه دا هم واضح نه ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو په څه شرایطو موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې څه باندې درې اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. نظر سه
تشکر آقای شیبر در این قسمت مهمانای محترم ما در استودیو کابل، بازم محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی هستن، همچنان از طریق تلفن فعلا مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین هم با ما هستن، برشان خوش آمدید میگویم. همچنان منتظر آقای عبدالحکیم مجاهد و پوهان صاحب ودیر صافیان میباشیم.
بله میلمانو ته زه هم شراغلاست وایم. لومړی به ورشو مولوی صاحب سید اکبر آغا ته. د مولوی صاحب محترم، د سولې د خبرو په برخه کې ګډې وډې ګنګوسې دي، ځکه چې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو پرون له اسوشیټیډ پرس سره په خبرو کې، یا اسوشیټیډ پرس اژانس ته د طالبانو د قطر استازي یو په ژغ کې یو پیغام استولی او په هغه کې ویلي وو چې په افغانستان په راتلونکي کې به نور خلک هم په واک کې شریک وو، او همدارنګه یې ویلي وو چې پولیسو کې به اصلاحات راولو. یعنې دا داسې خبرې دي چې طالبان داسې فکر کوي چې بیا به واک ته راځي او د افغانستان ان واک په خپل لاس کې اخلي. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما فکر باندې په افغانستان کې ولس کال تقریبا د 13 کال ته ورسېدل، خپل سم کار دي چې جنگ جریان لري. خو البته د سولې خبرې به ډېر کېدل، خو عمل به نه و. اوسنۍ حال یا اوس سس کال ډېر د خوشبختی خبره ده چې امریکایانو په دې باندې اقرار وکړي چې موږ د افغانستان څخه وزو، او دې ته حاضر سره چې د طالبانو سره مخامخ مشکشینو غادي وسره کښېنسته، دوه درې واري وسره کښېنسته. البته دونه خبره و چې دوی مخکې درې ماري چې دوه ماري چې کښېنسته، دوی خپل یو اجنډا جوړ کړل. هغه اجنډا په دوه شانو مشتمل و، یعنی دوه اجزای درلوده. یو دا و چې د افغانستان څخه د خارجي قواوې وځي، دوهم دا دي چې هغه خلک شغه خارجیان دي د طالبانو په بداول کې، چې طالبانو سره دي، هغه به د طالبانو سره نه، یعنی د طالبانو سره به امریکا ځي څوک نه وي چې هغه د امریکا بیا خطر دي نه هیڅ کې. خو بیا په د ابوظبي په مجلس کې هغه ایجنډا نه سو مطرح، نوې ایجنډا رااله چې هغه مجلس بیرته خراب شو، چې هغه دا چې خلیلزاد ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې د افغانستان موجودی وازه واره در وربند سه شروع سی. طالبان پا خپل خبره باندې ټینګ و، بیا خلیزاد دیر کوشش وکی چی سمیز شار پا طالبان و راولی چین تولاری و نور منتکو تولاری خواغم پایده نو که. خو البته دیتا مجبور سو چې د طالبانو سره په قطر کې شي مثلا هغه دې خبرې چې په یمن کې وي، په هغه دوه خبرو باندې د دې توافق را لري کما چې د مخه ذکر کړي چې خارجیان د افغانستان سعودي او طالبان بیا د سکوي چې هغه د خارجیانو یت څوک شي، هغه د طالبانو په منطقه کې نه وي چې هغه د دې په سلطه کې منطقه. خو دې خبرې بیا د دې سره مناسب بدلې یا لازم بدلې، مثلا چې پاغه به ټینګار خلیدار طالبان سره ډېر وکړي چې افغانستان د حکومت سره ودی پښینی اوربند کیږي. خو هغه طالبانو خبرونه منل، هغه خبره بیا دوهم مجلس چې په 15 تاریخ ته انګلیزي میاشتې چې سبا شروع کیږي تقریبا، نو په هغه باندې به بیا مجلس کېږي په قطر کې. هغه بعضې نورې خبرې به وي، هغه خبرې به وي، دا به بیا په هغه مجلس کې مطرح کېږي. ده چې معلومېږي چې طالبان په دې خبرو په باب باندې د خپلو مشرانو سره خبره کوي، او د خارجانو د وتلو په باب باندې به خلیلزاد دي د خپلو خلکو سره به خبره کوي چې دخپلو خبرې پیفله شوي دي په هغه باباندې. نو اوس به وګورو چې په هغه خبرو کې چې هغه ملته چې دا بولي چې هغه اختلاف شوي دي، یا د افغانستان حکومت په دې څه نوکې څنډه کوي، یعنې په حاشیه کې دوی وایي پاتې نشو چې خطر ویني چې ولې زموږ سره خبرې نه کوي، یا د وربند خبره بعضې خلک یادوي. هغه هم داسې نه دي چې هغه به فیصله کېږي نه، خو دلته یو مشکل جوړ دی زما فکر باندې چې د انتخاباتو خبره چې منځ ته راغله هغه خلکو ته څه اشتباه ور واچوله، یعنی ضرور خدا و چې په افغانستان کې انتخابات یا داسې نورې موضوعګانې هغه قرباني شي د سولې دپاره. سوله ضرور ده، ولې د سوله چې ده د انتخابات سره کومک کولی شي، د سولې وروسته بیا شفاف انتخابات راتلی شي، او انتخابات چې هغه د سولې سره کومک نه شي کولی. نو زما په فکر باندې دا انتخابات چې دي دا یو څه اشتباه خلکو ته واچوله، نو دا اشتباه په وجه باندې څه ټینګار او احتیاط و دا شان رااله. مثلا طالبانو ته چې احتیاط کوي چې افغانستان موضوع د ډېر کرکچنه موضوع د هغه په یو ورځ په یو میاشت دوه میاشت دوه میاشت کې نه حل کېږي، نو په دې کې احتیاط پکار دی. زما په فکر باندې طالبانو سره به داسې مطلب
مننه.
بله آقای محترم عبدالحکیم مجاهد، معاون اول شورای عالی صلح هم با تلفن با ما وصل شدن. مجاهد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، نظر سم محترم چال دار، خوب هستین؟ انشاءالله
تشکر، زنده باشین. مهمان دیگر ما محترم آقای محمد اسحاق اطمر هستند در استودیوی کابل. مجاهد صاحب اول از شما بپرسیم که برای اینکه معلومات های عجیب غریب بسیار زیاد است، مگر هیچ چیز دقیق نیست، هیچ چیز روشن نیست و افواه هم زیاد است، یا کلش که یک کمک به وضاحت ضرورت داره، شما تا حال که موضوعات تعقیب کردین مسئله در کجا رسیده و مسائل اساسی بسیار کوتاه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظرت محترم لمړی تاسو او تاسو کارکنانو او تاسو میلمنو ته احترام او وړاندې کوو، سلام وړاندې کوو. ورسته لدینه زما په اصله باندې د افغانستان په دې څلوېښت کلن بحران او غمیزه کې د دې اوس بهترین وخت را رسېدلی چې د افغانستان د خلکو سره د ملت سره امیدونه پیدا شوي دي، هیله پیدا شوي دي چې نور په افغانستان کې دغه جګړې او تباهي بربادي پای ته ورسېږي، او نور یو دغه سیاسي روغه جوړه رامنځته شي چې په نتیجه کې تلپاتې ثبات او ارامي رامنځته شي. دغه امیدونه په مجموع کې د افغانستان د خلکو سره دی، د افغانستان د پوهانو سره دی. موږ به هیله امیدونه پیشنهاد د قضیې ټول اړخونو ته داوي چې د افغانستان اولیا منافع چې هغه د افغانیت او اسلامیت او د افغانستان استقلال د هویت د افغانستان د خلکو ارامي دی، دا په نظر کې ونیسي. واړه واړه جزوي شخصي اختلافات، ګروهي اختلافات، فکری اختلافات ای خطواچی او د افغانستان د خلکو منافع په نظر کې ونیسي، لدی موجوده فرصت نه استفاده وکړي، او دغه فرصت نه استفاده کول دا ډیر کم استعدادونه دي. دي خلک دي استعداد لري چې د فرصت نه استفاده وکړي. بنا زما په عقیده باندې په افغانستان کې د افغانستان موجوده
بله مننه مجاهد صاحب. ټلیفون بله بله ټلیفون شخم یو څه خراب سو، بیرته به تاسو ته راشو او کچرته د خپل ځای یو څه تغییر کړي ور به شو. اتمر صاحب ته، اتمر صاحب په افغانستان کې اکثر خلک دا خبره کوي چې سوله باید وشي او په هر قیمت شي وي، لیکن د افغانستان جمهور رئیس روانه ولې هم دې ته اشاره وکړه چې یعنی د دله خبرو داسې معلومه ده چې سوله په هر قیمت باندې ممکن افغانانو ته ډیره ګرانه تمام شي. د پورسو خبرو کې د ډاکټر نجیب د وخت د بیننسوان سوله ته اشاره وکړه چې نتیجه د افغانستان په شهرونو کې کورنۍ جګړه شوه، او بیا په پرونیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د ګندمک معاهده به بیا امضا نه کو. څنګه ستاسو په باور سوله په کوم قیمت باید افغانان وکړي؟
شمار صاحب غواړم دې سات کې تاسو ته او نظر صاحب ته او درنو میلمنو ته د زړه کومې سلامونه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د سولې مسله واقعا چې یو نوې مرحلې ته داخل شوی، دا سره د خوشبینیګانو یو سلسله نگرانی هم ځان سره لري. یعنی خلک پول دغه صلح ته ډیر خوشبین نه دي. البته د خلکو حق دا دی یا تشویش هم پر ځای دی چې بیا هغسې حالت راده شي کوم چې شل کاله پنځه ویشت کاله مخکې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط سره سم افغانستان کې رامنځته شول. خبره اصل کې دا دی چې امریکایان پس لطلس کلونو بلاخره خسته شوی دی که دغس یو نظامون سره دوی خپل مالی نظامی مرسته دوام ورکی چه اغا لازم کفایت او کارایی ونه لری. دا فشار دی امریکا دی خلکو او دی امریکا دی کانگرسمنانو او دی امریکا دی اغا استراتیجستانو دی فشار نتیجه دی چه دی امریکا پا دولت بنده راغلی. دی بلخوانه پاکستانیان هم پا دی برخه که کلچ عمران خان راغی پا دی برخه که فعال شل او دغه چینل دوی بیرته امریکان سره پا دی شکل جور کرد چه دی افغانستان دی صلح دی پروسه ابتکار دوی هم دیر حد پوری پلاس واخلی او خپل اغا استراتیجیک اهداف هم پا دی که خوندی و ساتی و دا و ساتی. که دا تگورا تک تا منگه او گرو کلا چه خلیزاد سیب اول دویم دریم زلی راغی پسی با پانده او گرزیده بلاخره پا ارسته داسته که کمچه مستقیبا طالبان سر درلودل او طالبان هم دیو خم موقعیت نه پا دی مانا چه دوی پا تیرو یو کال که پا مختلف زهینو که چه دا کنفرانسو ندایره دل دوی خو زلی دل پا استلا دی دوی سیاسی ستیج نور هم لوړ شول او هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې دومره باورمن نه وو هغوی دې ته قانع شول چې طالبان یو سیاسي ډله ده او دوی هم کولی شي چې حکومت ولري یا حکومت کې شامل شي. نو وروستی توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شو طالبان په دې کې صرف خپل اجنډا باندې صحبت کړی او د هغوی اجنډا دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ځینې وزي او زموږ بندیان د خوشي سي د تور لس نه د دوی نمونه پاک شي. پر صورت اوس چې رسنوی ته کوم خبرې راوتلی دي هغه د امریکایانو منل دي چې امریکایی ځواکونه به د افغانستان ځینه په اتلس میاشتو کې وزي او طالبان هم دا تعهد ورکړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد باندې استعمال نشي.
بله اتمر صاحب مننه. نظر صاحب اوریدونکو ته مخه کو له وی خبرتیا وروسته به اوریدونکو کې پیغامونه راواخلو او په لنډو به اوریدونکو ورلمه خیله کو چې په لنډو خپل نظر له موږ سره شریک.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله موضوع بحث ما مذاکرات صلح است. شنونده محترم حال شما رای تلفون برتان میگیم لطفا در مورد موضوع و تشویشایتان و اگر سوال کنین خوب میشه. شما رای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01.
داش میره بزام تکرار کم 0-9-2-3-5-4-5 بلا کورنیش میره مو دا 0-9-2-2-5-5 او نریوالش میره مو دا 0-0-4-2-0-2-2-2-4-5-0-1 یو آوریدون که پلاین که را سره دای ازاریب سپو که پروگرام دای میره بانی و که تاسو
سلام علیکم.
علیکم السلام
مرجان امو خدا نظر دا آوری
او تا میره بانی
مغدا نظر د سو خارجان له افغانستان یو د لغو پر سو مصر له وروره
مننه. دا ستاسو نظر مو واخی سو خارجان وای چې موږ وسو بل اوریدون کته به مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی.
بله
مهرباني وکړه.
السلام علیکم شباب.
و علیکم السلام.
مرمانو قربان زما سلامونه الله او سلامات مونږه.
مهرباني و علیکم.
خبرې نه جلال آباد نه.
مهرباني
دغه د طالبانو دغه کوم چې امریکایان ورنه په زمينه اخلي چې موږ نه بعد به تاسو لکه دوی په اصطلاح باندې چې دغه ترورستي ورته وایي که څه ورته وایي چې دغه ګروپونو ته به تاسو اجازه نه ورکوئ. په افغانستان کښې خو داینده دا خو به منل شوې خبر به چې یو انتخابي حکومت به وي او هغه دا نه چې طالبان به په کښې یوازې به وي، هغې کښې به نور افراد هم وي. دوی چې طالبانو نه تضمین اخلي دغه په څه معنا باندې دغه ته مانه جواب ورکړي.
مننه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ځکه چې تضمینونه په دنیا کې اسانه نه وي. بل اوریدون کې ته مخه کوو ازاری په سپوک پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
کریم نکړه څنګه نو زوالي څنګه زنګ ورې دي په څنګه دا دا غوښتنې نن نظر نه دادی چې اول دوره کې اشرف غنی دا ماسک سره جوړ کړی وي څور بده یې په داخل کې وي نو څه
موضوع مو د افغانستان صلح ده لا طالبانو سره
هغه څور د خدای په داخل حکومت څور نه سمو چې ماکه کوي خو باندې طالبانو چیرې خوشاله دي
دا خبره ده چې په مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخیستله په یو نظام کې چې دیموکراسي به حالت هر وخت دا سنوي چې په خپل منځونو کې به سیاسي اختلافات نه وي د دنیا په ټولو دیموکراتو حکومتونو کې چې فرضاً په امریکا کې دي په اروپا کې دي په آسیا کې دي په حکومت کې دنه سیاسي اختلافات وي بل اوریدونکو ته مخه کوي ساري په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شیبا ستاسو ته نظر صاحب قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نصرت الله استانګي مله هرات ولاته
مهرباني ستاسو
البته نن سبا د سولخ خو خدای ټول ته بهتره ده ولنن سبا چې خلک ډیر ویدي چې هغه دغه یو دندوره چې ګول کې ګویا موقت نظام او د بدکنو لمنځورل دا خط څومره د احتیاج او کچته دغه احتیاج او سیدار ټول افغانانو په زیان ده ځکه د بنسټونو لمنځورل د افغانستان د تباهي په نامه باندې دا مثلا د اردو منحل یا د پولیسو منحل کړي دا د مفهوم ورکی لکه یو بزګر څه ونه کیږي د کله چې هغه ونه مثلا سمته ونه رزق بجې دي چې اسلامي کې پیوان ورکی شخه بولی کړي او هغه ونه وکړي په ځای باندې بل ونه کیږي چې هغه بیا ورسی هغه بیا وحشي او سی هغه بیا نه کوو فائدہ نه ورکی نو د موږ د طالبانو غوښتنه دغه چې هیڅ وخت دغه د بنسټونو لمنځورلو فکر نه لري له ځان سره کچې ته هم خپله دي نه ځان ته مشکلات را دي سره مشکلات د نظام سره یو ځای حل کړي حل لپاره د کار کې نو نظام نه وي بنسټ موږ نه غواړو اما طالبانو سره د هر شي ته موږ چمتو یو ولې دغه یو شخص نه سره مننه لیدل ملي فوټوګي
مننه سره ځای صاحب کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کوه ازاری په سپوک پروګرام مهرباني تاسو په لاین کې یاست
مری سلام علیکم
وعلیکم
بهمه
اسماعیل مې کوڼل نه مې څنګه واله ورو
مهرباني
تاسو نن خپل سلامونه وړاندې کوم او زه یو نظر لرم زما خپل شخصي نظر دا دی چې تر څو چې پاکستان کوم باندې عمل د افغانستان په څنګه موجود وي څو وخت په افغانستان کې سور نه شي او دا پاکستان او د انګريزانو یو جال دی چې لکه مخ کې چې شهید ډاکټر نجیب ته جوړ کړو دا چې غواړي چې د اشرف غنی تم دا څنګه جال جوړ کړو افغانستان کې نوې ګډوډي رامنځته کړي او چیر د دې نه نو پاکستان دې مخ کې کوم شرطونه ویلو چې موږ به دیورن کرخه به باید موږ رسمي د دې اندرشي د کوړو به باید موږ تر اساس آزاد راخلاص شي او باید زین غختل چې دا صاحب باید موږ راکړي چې بعد داګه نو پاکستان کې سول راشي نو اوس ټول هغه شرطونه منو شو پاکستان هغه شرطونه کارن دي خلکو ته کار کړی چې ما دا شرطونه دي او د ټول خبرې کې غلط فکر کوم تر څو چې پاکستان شرطونه منل شي افغانستان کې سول نه راځي
مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادي په سپوک پروګرام دی موضوع مو سول ده تاسو په لاین کې اوسئ
سلام ټول ته کوم پسل سلام نه عرض ده چې موږ د خپل جامعې د خپل جامعې خاص خصوصیات چې د نورو سره فرق لري دا باید اول تشخیص کوو وی پیژنو چې هغه عبارت چې موږ د اسلام دین نه بل دین نه منو او ظلم زیاته او تیرای نه منو او خبره دا شیدا چې دا بیا عدالتین منو او زور مه هیڅ کله په تاریخ کې نه ده
تلیفون هم
بل د دې اوریدو کې تلیفون قطع شو ملمنو ته به ورشو نظر صاحب کوم مجاهد صاحب ته ورشو مجاهد صاحب دغه اندیشنه تاسو خو د سولې په شورا کې یاست دغه اندیشنه چې ځینې خلک مطرح کوي چې یو موقت نظام دی جوړ شي دغه موضوع ته په یو شکل د افغانستان جمهور رئیس هم اشاره کړې و په د ورستیو خبرو کې چې د بنسوان موضوع د سولې قضیه باید بیرته تکرار نشي څنګه دغه موضوع مطرح ده که څام دار په اعلان کې دارت شوی ده
جناب شبر سباسن مسله دا ده چې موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي ترڅو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي هغه په هر عنوان باندې خو په دې قرباني باندې چې کوم نهادونه چې په ول سکلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوی دي دغه نهادونه کلمند دي یا نور جوړول د افغانستان دی یو بل توای سره مخامخ کوي زما په خده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسی هم دانه ده چې نهادونه لمنځه یوسي. دغو نهادونو ته هغوی هم ارزښت ورکوي چې په نظام کې دغه نهادونه ډیر ارزښت لري.
مجاهد صاحب د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه به له منځه نه وړي؟
د تل دپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره، خو کله چې د صلح او روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي، د هغوی یووالی وحدت ساتي.
مجاهد صاحب،
به همدغه پوځ د همدغه د دغه په راس کې به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوځ د دغه قومندې لاندې کار کوي.
همدغه کې بل مجاهد صاحب محترم، مجاهد صاحب مثلا د طالبانو په پرونی پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلې وو، یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوو. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بیننسوان د حکومت د اوبخشې د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډي کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغه د نړۍ دی ویلي چې موږ اردو لمن جوړو یا اردو یا ملي پلس مطلق لمن جوړو. هغه یوازې د محلي پلسو په ارتباط باندې خبره کړې ده چې محلي پلسو
ملي پولیس هم یاد کړی دي. مجاهد صاحب ملي پولیس هم یاد کړی دي. بله، پولیس ټول یاد کړی دي.
دا د لږه مسلکی اصلاح ده. یوازې په الفاظ باندې باید موږ لاړ نه شو، هغوی حتمی اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکی نه دي، د مسلک په بنیاد باندې درغلي عارضي موقتاً دي او احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوي دي. دا خو طبیعي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې د ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبې دي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي، هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي، هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي. د هغوی ری انټیګریشن، د هغوی په نظام کې یو ځای کول، دا ډېر یو غټه پروسه ده. بل برخه یې دا ده چې کوم څوک چې استعدادونه لري هغه ته کار پیدا شي، چې استعداد د کار لري هغوی ظرفیت باید لوړ شي. څوک چې چا پسې نقصانونه رسېدلي دي هغو نقصان باید جبران شي. دا ډېر یو غټې سرمایې ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه مجموع کې د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان د بیا آبادولو لپاره دومره سرمایه پیدا کړي چې دغه درې کټګوري خلک د طالبانو د اسلامي تحریک موږ د نظام سره یوځای کړو. اول هغه کټګوري چې جنګیالان دي، د اردو کې جذب کو او په ملي پلسو جذب کو. دوام هغه څوک چې کادرونه دي په نظام کې جای کو. درېم هغه څوک چې ضرورت دي ته لري چې نقصانونه یې جبران کړي، هغه ته دومره کومک وکړي چې دوی په پښو باندې ودرېږي، په نتیجې کې یو ثبات رامنځته
شي.
هغه په فکر کوم د طالبان اسلامي تحریک په بیچ او کټ خبره کوي.
مننه مجاهد صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او ځانګړې په دې معنی چې د ازادي په څپو کې پروګرام مو نن هم د موضوع ته ځانګړې کړې ده. نظر صاحب پوهان صفای هم د ټلیفون لار سره ملګری شوی دی، که دوی ته ورشو.
بله استاد محترم، دوباره به برنامه خوش آمدین. پوهان صاحب صفای
تشکر مو، سلام میتونم به خدا به همه میرسونم.
تشکر. خب این مسئله سول سیب گب زیاد است، خبرها زیاد است، اظهار نظرها بسیار زیاد است، مگم جزیات موضوع هنوز به شکل قطعی معلوم نیست. سیب شما این موضوع چه قسمی بررسی میکنین که بعض اشخاص هم مثلا تبلیغات هم زیاد است، یعنی هر کس هر چیز گفته میرن از این فرصت استفاده میکنن، منتها تا جایی که دیده میشه در آتش پس اگر نشه قوای خارجی هم میگن که ما نمیریم. خلاصه مطلب به سب، شما موضوع رو چه قسمی میبینین و موضوع از چه قرار است؟
تشکر از سوال شما. های نظر به نظر ما که امروز و دبی حالات اوضاعی که ما مطالعه میکنیم، وقت از این فرا رسیده که هم طالبا میخواین که از جنگ بسطه بسطه آمدن و ممکن اهدافشان هم اگر کلش نه تا حد اعظم برآورده شده میتونه اگر اینا با پای میز مذاکره بنشینن. از این بخاطر اینا با امریکایی ها اول مذاکرات هم میخواستن که از اونا تعهدات بگیرن و امریکایی ها هم میخواین که عسکر خود واقعا بکشن به خاطر از اینکه در اینجا دیگه کار نمیده و از راه جنگ اینا رسیدن به صلح را امکان ممکن نمیدانه. فلهذا هم کسایی که در مقابل از اینا به سطح بین‌المللی اسلحه را برداشتن و هم اینا در مقابل از اونا میجنگن، اینا هر دو با طرف به این توافق رسیدن و به این فیصله رسیدن و نزدیک شدن که از راه مذاکره بهترین راه است که هر طرف امتیاز بدست بیاره و به جنگ دیگر نه بگوین و نقطه پایان بگذارن. به می لحاظ آقای خلیلزاد به حیث نماینده امریکا برای از اینکه فاینالایز بسازه، نهایی بسازه همین مسائل، با طالبا روان شده و شش روز مکمل تا درست پیش اینا نشستن و از گفته خود آقای خلیزاد که با بیچاری توافقات دست یافتن، اما باز هم در پکیجشان مطالب دیگه هم که هستا با اونا راز دیدشن و همه یک طرف نشن، اینا جزئیات فاش نمی کنن. منتها میمانه یک موضوعی که آتش بس اعلان شوه و برن به طرف مذاکرات. من فکر میکنم که هم طالبا خوب موقف گرفتن و بالاخره فیصله معقول میکنن که با مذاکره مینشینن و هم طرف مخالفش که میفهمه که دیگه بزور و از رای جنگ نمیشه. فلهذا یک توقع میره که در آینده نزدیک راه باز شوه به طرف مذاکرات صلح و ای که با چی وقت با موافقت دامه صلح این مذاکرات به انجامه او را حال گفتن هم بتانیم ببینیم که در جریان مذاکرات اینا با چی توافقات دست میابند.
پان سپای مننه. دلتا د سول په برخه کې چې یو اندیشنه لزنو کسانو سره شته، هغه داده چې سول په څه قیمت، مثلا د عربي متحد اماراتو په غونډه کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لرل، له پاکستانه د طالبانو دوه مشران تلل او له کراچۍ ګرځول شوي وو، بیا وروسته د دوهې په خبرو کې دوی برخه اخیستې وه. که چېرته فرضاً پاکستان دغه مشرانو ته اجازه ورکوي چې هلته لاړ شي او په خبرو کې برخه واخلي، خو طبیعي خبره ده چې پاکستان به خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. او د ولسمشر اشرف غني له پرونیو خبرو هم دا معلومیږي چې د وویل چې محمد یعقوب خان په څیر به د ګندمک معاهده بیا نه لاسلیک کیږي. که چېرته پاکستان فرضاً د ډیورنډ کرښې په ارتباط ځینې تضمینونه له افغانستان وغواړي، دلته خو طبیعي خبره ده داسې شان به هم وي، دغه به افغانستان څرنګه کوي؟ څرنګه به حاضرې شې دغه کارونه ترسره کړې؟ بله،
زه فکر کوم چې یو تفکیک باید وکړو مونږه د محض غوښتنو د پاکستان په مورد کې او موقف د طالبانو په مورد کې. مونږ ته مهم د خپل طالبان دي. وخت چې دوی کېناستېدل مذاکرات ته غاړه کېښودله او ورباندې ومانه، پس لغه نو بیا نور توافقات بیا دی مذاکرات دلاره نه که دنشی چه دی اتما یو سرحت تا وره چیگی چه موافقه لسلیکی. مگر دا موافقه که فکر کومه چه پاکستان هیچ نقش نلری غیر دینه چه دا خپل حسن نیت وکی، لکه چه اعلان کرده چه دا پاکستان ده که دا خدا برسته وکره او طالبان دی مخالفین سره که نول میسته او دا منگه تا لوی برای همدن ها دای دا چه بیا پاکستان چه غواری چه نغواری دیو لین بمورد که دیو افغانستان ها دیو بو بمورد که دا بیا دا مغاینده حکومت مسئولیت دا چه دیو غو سرا پاکستان دا خبری او که دی منصول دی چه را برقرار شوا پس لگه دا خبری مکه که. او که پاکستان اوس مکه دینه چه منگ موافقه دی سولی تا خپلو طالبانو سره ورسیږو، دوی چې ډیورنډ لاین یا بله موضوع یادوي، دا معنی دا ده چې دوی په سوله په لغته وایي او نه پرېږدي چې سوله راشي او بیا هم د جنګ دوام ته زړه ښه کړی دی. فکر نه کوم دومره سادګي پاکستان وکړي چې د سولې مذاکراتو کې دوی خپل ځان طرف کی او ډیورن لاین په مورد کې چې یادوري وکي کله دوی ملګری کله دوی په لویان په آینده حکومت کې راغلی وو بیا به دوی هم آینده حکومت سره سرمایه گذاری کوي خپل مشکلات به د خبرو د لارې نه خلی.
تشکر پوهان سب صافی. اتمسه محترم شما شنیدین مهمانای محترم ما را شما چگونه میبینین مسئله را سب؟
آقای نظر ما میخواییم یک مطلب اشاره بکنم و ایست که 35 میلیون مردم افغانستان منتظر موقف دولت افغانستان است. شما گپای آقای خیلی زاد شنیدین که گفت که ما خود که دی طالبا به یک توافق رسیدیم و کلید صلح در کابل است، مذاکرات باید بین الافغانی باشه، به این معنا که شما موقف دولت عالی واضح بسازین. دولت در قبال اینمی مذاکرات چی موقف داره؟ ای برای مردم افغانستان هم گنگ است، برای سیاسیون هم گنگ است و برای جهانیان هم، برای طالبان هم گنگ است. به باور ما بهتری بود که دولت افغانستان موقف خود واضح می ساخت با امریکایی ها، چنانچه امریکایی ها خود دوست استراتژیک از این هستند، پیمان امنیتی دارند که در اینا حضور 14,000 نیروی امنیتی امریکا در افغانستان است و شما میبینین که پولی که دولت امریکا بر افغانستان میده به میلیاردها دلار میرسه. با باور ما اینجا باید دولت افغانستان موقف خود واضح و ثابت هم بر مردم افغانستان بسازه، امیالی 30 میلیون نفوس افغانستان در یک مجهولیت زندگی میکنه، از برنامه سلاح اصلا خبر ندارن.
اتمرسف او بخشی دولت وایسه حیات هم تاکله ده، دولست کسیز به چلور میرمنی هم پری ورزیاتی کلی چه ده لطالبان سر خبری وکی، او بل ده افغانستان جمهور رئیس پرون هم ده خبری وکلی سه دوی حاضر ده چه لطالبان سر لقید و شرط پرات خبری وکی، او ده کابل پروسی که چه تیر کال ده فبروری پاتویشتمه ده افغانستان حکمت کم پیشنهاد طالبانو تکړی و چې لتور لسته به مو با سودا بو کو هغه بو کو، نو تقریبا دا شان په یو شکل واضح شوی دی، لیکن ترڅو چې دوی دواړه خواوی سره خبرو تکشې نه دي دغه خبرې مخته نشي تلای. خو کور شو سید اکبر آغا ته، سید اکبر آغا مولوی صاحب ستاسو په باور د سولې خبرې کله کڅرنګه چې وس روان دي، فرضاً مخکې یو اوریدون کې هم دا پښتنه وکړه او دا پښتنه له جلال آباد په خپل پیغام کې دا پښتنه وکړه، دغه تضمین چې امریکا وایي طالبان ورکوي چې القاعده بل افغانستان فعالیت نه کوي، دا تضمین څنګه څوک د دې ضمانت کولای شي؟ همدغه د القاعده موجودیت چې د طالبانو رژیم امریکایان وپرځاوه، یعنی لننه ولس کاله اتلس کاله مخکې چې کله امریکا له دوی غوښتل سي د القاعده مشر باید افغانستان وباسي، د طالبانو مشر ټینګار کاوه چې دا کار نه کوي او امریکایي قواوی راغلي او د دوی رژیم چپکو، اوس چې اتلس کاله وروسته طالبان دې ته حاضر شوي دي، لیکن د دې تضمین په څوک کوي او څرنګه به یې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا څه شانت اشاره کوم چې هغه به د تضمین خبرم په کې راسي. یو دا خبره چې تاسو ول اشرف غنی په دا خبره وکړل چې د ګندمک معاهده باید امضا نشي، انداغه په شکل باندې امضا نشي، زه دوی ویل سم چې اول صلح قرباني غواړي. اشرف غنی ته مناسب خبره دا و چې ولسمشر دی او ټول خلک قدر لري، چې دی دا وایي چې د افغانستان موضوع کې د قرباني ورکی، او دا وایي چې د افغانستان موضوع باید په اسلامي معیار باندې خلاص شي. موږ د افغانستان خلک په سل کې نه نیوي، یا سل په سل کې اوس مسلمانان دي ټول هغه په دغه اسلامي معیار باندې ډیر خوش دي، او چې دغه اسلام معیار وګرځي نه به د طالب ګلاوي او نه به د اشرف غنی ګلاوي، هغه خبره چې هغه اسلام باندې هر څه وي، اسلام هغه فیصله وکړي، په هغه فیصله کې هیچا خوا نه بدیږي. دوهم خبره دا کوم چې موږ ملت لرو، که اوس یو طرف ته وګورو اشرف غنی د کم چا په دغه باندې دلته افغانستان ته رالي واک ته چې دی وایي د ملت یا لږ یا ډېر، خو ملت یادوي چې د ملت په دغه باندې انتخاباتو کې ملت منتخب کړم دلته رالم افغانستان ته، باید چې د ملت ته واک ورکول شي. موږ ملت لرو الحمدلله، په ملت کې شو لمال رو شو قومی سپینجیر رو او شو استادان لرو او شدل سوز خلق لرو چې په دغه حال باندې راځي نه دی په افغانستان کې. نو په نور شان چې موږ د ملت څخه خواهش کوو چې موږ ته یو څوک منتخب کړو هغه په دې باندې پچی کې په دې د کې ملت ته واک ورکول شي ملت پر اولاد شي هغه موضوع هم اصلي بین الافغانیسي یعنی اوس کوم اصلي خبر ته وګورو لکه ته چې مخکې وویل چې دا د دولس کسه برج مشورتي جوړ شوی دی نو دا بین الافغاني د مذاکرات کولای شي. بین الافغاني دې ته نه ویل کیږي چې د یو طرف خلک راولاړ شي یو څوک وټاکي هغه بیا راولاړي مذاکرات کوي. نو
مولوی صاحب خو د طالبانو خپل کسان ټاکلي. مولوی صاحب محترم یې خو هم څو کسان ټاکلي دي خو دې خو هم همدا خبر به وبښي همدا خبر به مجاهد صاحب ترجې کوچی آیا د سولې شورا خپل هم د ملت استازیتوب نه کوي مجاهد صاحب؟
بله جناب علي د دې شک نشته چې د سولې عالی شورا د ملت په هغه فیصله باندې رامنځته شوی دی چې په 2010 کې جناب کرزي صاحب د څلور د ولایتونو نه مشران راوښتل تقریبا 2000 ته حساب رسېدل یو فیصله وکوله کرزي صاحب ته اختیار ورکړ چې تاسو د سولې شورا جوړ کړئ چې هغه د مخالفین وسله وال مخالفینو سره خبرې شروع کړي دغه بنیاد باندې د سولې عالی شورا رامنځته شوه. د سولې عالی شورا په چوکات کې د مينې د څه شخصیتونو رايوجي ستوي دي د هر پرګنې د هر قوم د هر سیاسي اخر د هر ژبې چې د دې استعداد لري چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ د څه وساتت وکوي چې په نتیجه کې په افغانستان کې په اسلامي بنیادونو باندې محکم مضبوط ولال نظام رامنځته شي او په عین وخت کې د بین المللي ټولنې سره دومره حسنه روابط وي چې دوباره بیا وکړای شو دغه وران ویجار افغانستان نه یوازې آباد کړو بلکې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د خپلو اقتصادي منابعو هم درسته استفاده وکړو.
مننه مجاهد صاحب. نظر صاحب
بله خب
ورورو خبرونه روسیه
ته نشته کیږي بریم از او خاطر آقای اکبر شما آخرین سخنانتان بگوین جنبندیتان بکنین برازی که هنوز بسیار موضوعات جزئیات معلوم نیست منتها در بین مردم افواد بسیار زیاد است یعنی یک قسمت مردم از یال بتر شروع کردن میترسن که طالبا باز بیاین و یار قمچین کاری بکنن و دخترها رو در مکتب نمانن و از این قبیل مسائل چطور خواهد شد سب و برازی که کلگی خود عالم معرفی میکنه و کلگی شریعت مدار معرفی میکنه مگر بسیاری از اینا اصلا از دین خبر ندارن مثلا یک دو سوره را یاد دارن بسیاری خود مثلا در اطراف و اکناف افغانستان خود ملا اعلان میکن در حال که خودشان از دین خبر نداره. این دین هم یک از خود رتبه باید داشته باشه از خود یک تحصیلات داشته باشه فاکولته را بخوانن یا دیگر بکنن که بعد از او راجع به دین گپ بزنن. از او خاطر در یک شرایطی که ملاهای ساختگی بسیار زیاد سرکی باید اعتبار شوه محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا در این مورد هم نظرتان بسیار خلاصه بگیریم صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ملت کې هغه شملایان هم معلوم دي او هغه ملایان چې کوم درجه علم لري هغه معلوم دي هر چاته معلومی دي. نو او دا نه معنی چې یوازې ملایان ته موږ اختیار وکړو بلکې دې ته ضرورت شته چې د ملت نور خلق چې هغه په قوم کې رسوخ لري او سپینږیری وي استادان ضرورت شته چې د پنتونو استادان وي او داسې د هرې طبقې خلکو ته ضرورت شته هغه کولی شي چې بین الافغاني جوړه په افغانستان کې وکړي طالب به مې اعتماد و باور باندې وکړي او حکومت به مې اعتماد و باور وکړي. دا ډېره لږ خبره ده چې طالب هم خپل خلک لري د جوړې دپاره برج مشورتي لري یا کمیسون لري حکومت هم کمیسون لري خپل په مابین کې بیا ثالث بالخیر دوی راولاړ شي جوړه دي وکړي. دا دغه د امکانه وتلې خبره ده او دا خلک به زما په فکر باندې تزمین هم وکي هغه خبره چې تاسو یاد کړئ چې طالب کڅند د تزمین خبره دي چې راغله د امریکایان تخپل ځان ملامتوینه د افغانستان وځي نو طالب توای زه په دغه نسبت راغلی وم چې په پلان کې تاریخ باندې ستاسو القاعده او نن باغ القاعده ته دوری کوي بیا به زه د افغانستان وزم. خو ما فکر ونی وز القاعده موضوع هغه ټول د افغانستان سیاست سوی د افغانستان چې کم حد چې خبرم د القاعده او د نور خلکو وجود د طالب بسره نسته. نو البته کچيري وي بیا دغه بین الافغاني خلق چې د جوړ د پار راجمه سي بین الافغاني جوړ د پار هغه خلق دا کولای سي چې تضمینونه ټول د دواړو طرفو که څه شي من سره دي د تضمینونه وکي او د دې په تضمین باندې هغه تضمین مشرم دي هغه شان چې د طالب ته دی وای دا مکه هغه دی به چې طالب ونه کې ځکه تحمیلیم دی چې کولای شي دا ملت دی چې د ارچا شاته ودری هغه شی سړی کامیاب کولای شي چې ارچا په دې دوه توان باندې ودری د ارچا په مقابل باندې او دغه شی ودری هغه سړی نابود کولای شي. نو زما فکر باندې دغه بین الافغانی په دغه رقم باندې چې ملت افغانستان راجمه سي نو ارسب پرسی او د افغانستان موضوع د افغانستان مشکل به ډیر آسانه باندې خلاص.
تشکر صاحب. خب مجاهد صاحب شما هم جنبندی بکنین صاحب که حراس مردم عزیز که نظام باید قوی باشه و هر کس با یک ایدولوژی صاحب است او میخواد به رقم خود به نفع ایدولوژی خود کار کنه، یک نفر به نفع جیب خود کار میکنه، هیچ کس به نفع افغانستان فکر نمیکنه. چطور شوه که صاحب یک نظام بسیار قوی شوه و کل ما در اطراف یک بیرق زندگی کنیم، اگر یکی دیگر خوش هم نداریم حداقل به نظام خود وفادار باشیم. مجاهد صاحب
ما په ابتدا کې دا ویل چې موږ ټول دي بحران ټول خوښ کړي افغانستان حکومت دا کړي طالبان اسلامي تحریک دا او کدلته هر څوک هغه دی افغانستان ته ملاتړ باندې راغلي دي د افغانستان اولیا منافع هغه په نظر کې ونیسي چې هغه د موږ افغانیت ته اسلامیت ته د موږ موجوده قانون اساسي اوله دومه درېمه ماده په دې مملکت کې اسلامي شریعت تضمین کړی ده چې هیڅ قانون به د اسلام د احکامو د معتقداتو په خلاف نه وي. په یو څلورم ماده کې د فصل تعدیلات کې وایي چې هر ماده قابل تعدیل ده خو دا قابل تعدیل نه دي، ولې دا صرف مادي پاتې شوی دی راځي چې په عمل کې پیاده کړو. اوس د دې وخت راغلی دی چې هم د طالبانو اسلامي د افغانستان حکومت هم بین المللي هغه ملګری چې غواړي په افغانستان کې سپور امیر منځ کې یوازې د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې په اخلاص او صداقت کې سره یوځای شي که یو بل خوا باندې اشتباهات او شکوک لري. زما په عقیده کې په د سیاست په ډګر کې اشتباهات او شکوک رامنځته کول د ملت په ګټه باندې نه دي، بلکې په ایماني سپاندې هغه سکارونه وکي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جنگ جګړه پای ته ورسیږي او د سیاسي حل لار رامنځته کړي چې په دې کې بیا دائمي ثبات او ټکاو رامنځته شي. دا وخت سره غلي دا او دغه فرصت نه باید ټول خوړی ګټه پورته کړي او باور لرم چې لږ اخلاص موجود وي، صداقت موجود وي او د سیاسي ګټو نه تیرېدل موجود وي، له ګروهي ګټو نه تیرېدل موجود وي، اوس موږ کولای شو چې په افغانستان کې باثبات نظام رامنځته کړو.
بله مننه مجاهد صاحب. پوهان صاحب ستاسو په باور مجاهد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې باثباته نظام رامنځته کولای شو د سولې په برخه کې کچرته سر لوسه د نظام د رامنځته کولو په برخه کې خبرې کوو، نو فکر نه کوي چې افغانستان پاخه پیاوړي سیاسي ګوندونه هم نه لري؟ د افغانستان کې دننه ډلې دي، د طالبانو ډله ده، د نوري د جنگسالارانو ځینې ډلې دي. که خبره د نظام درامست کول وی نو دغه ډلې باید په خپل منځونو کې سره کښینی او که دوی سره کښینی آیا د یو حکومت برامنست شي چې هغه د افغانستان ثبات تضمین کړي؟
بل وی شافه د بختنې د خبره خدا به چې یو څه چې ثابت ده چې طالبانونه تر اوسه پورې بیا هم په خپل کمانډه په یو کمانډه دي او څو یې څو لغواړو هیڅوک نه وایي چې نه غواړو او که وایي جګړه کوي هیڅوک بیا نه وایي چې جګړه نه کوو. نو هغوی اوس معلومیږي یو موټی دي یا یو موټی شوي دي یا خبره د سولې چې وړاندې کړې ده دوی کې که مخالف نه شته، مګر خلیزاد خبره دننه په افغانستان کې لوی عیب چې وجود لري چې اجماع د ملي وجود نه لري که دولت د افغانستان حکومت د افغانستان همدغه اوس هغه فعالیتونه په لار واچوي په ډېر سریع صورت سره چې ټول عذاب ټول تنظیمونه ټول سیاسي شخصیتونه او د سمتیزم نه د مذهبي اختلافاتو نه د ژبني اختلافاتو نه د امتیازاتو نه د افغانستان د رښتینې ازادي استقلال او آرامي په خاطر باندې سره لاس یو کی یو خلو یو لاسی هم غدی شی که طالبان بوشی که همون با مقابل که هم زمون طول افغانستان ده ملت سره ولان لی نو اغی با هم بیا با اصول و مادقهو کی چه اربندو کی جگره دوامونه کی او طول مسائل ده خبر رو بلان لیل کو دا چه بیتر زم بیا دوی راولی انا پیشنهادونه ده آینده پارلمانو کی لوی جرگه براز دی و لوی جرگه که با طالبان هم شامل دی هر چه که در افغانستان بگته و با همه بنده بسته هم دی.
بسیار زیاد تشکر پوان سیب. خب اطمر سیب محترم، سخن اول هم از شما بود، تقریبا حال آخرش هم از شما یک جنبندی اگر بکنین، مخصوصا در مسئله صلح که ایره ما شما مذاکرات صلح یک موضوع بسیار مشکل است، یک امتحان بسیار جد مشکل است که کل ما با او رو برو هستیم. در این شرایط باید از منافع ملی ما کل ما دفاع بکنیم و در پشت منافع ملی ما کل ما اتحاد اتفاق کنیم. استاد شایم سیب، این موضوع چطور خواهد شده به مخصوصا در این اواخر سیب بعضی از اعضای مختلف چپ خود میگیرن، یعنی حمایت نمیکنن از مذاکرات صلح؟ آخرین تبصره شما رو بگیریم که بخیر یک چند دقیقه وقت در استودیو رو ترک کنیم. سیب
تشکر ظریف نظر. سیب به نظر ما این میکانیزم صلح قدر ساده هم نیست که دوستای با فکر میکنن که سبا یا یک بابات دی کشور همه چیز گل و گلزار خواست شد. بر صورت یک بحث نفسگیر، بحث طولانی با جزئیات بسیار وسیع، ضرور است که این مسائل مورد بحث قرار بگیره. چیزی که من میخواستم به او تماس میگیرم این بود که هیچ مذاکره در مورد صلح افغانستان منفی دولت افغانستان بوده نمیتانه و نبایدم باشه. اگر با انتگریشن میخواییم و یا کسایی که بیرون از دولت افغانستان و مخالف هستن اینا با هم میاین و با دولت یک جا بشد و نظام قبول بکنند و ایروی دستاوردار را بپذیرند خوش بین، ولی اگر طوری باشه که ایدا سر از نو یک خط نو یا یک صفحه نو میگوشن، این مسئله به بنبست میرسه. به خاطر ازی که امروز قوت های در داخل افغانستان هم هستند که با چنین تغییر بنیادی و افراطی که ممکن است داینده صورت بگیره یا بیا با او مخالفت میکنن. کشورهای منطقه با فکر میکنم هنوز موقفشان معلوم نیست. شما بیالی موقف روسیه را نمیفهمین، موقف هند را نمیفهمین، موقف چین را نمیفهمین، موقف ایران را نمیفهمین، موقف کشورهای اروپایی را در قبال اینمی مذاکرات نمیفهمین و گنگ است. هدف ما این بود که دولت افغانستان این ابتکار را به دست بگیره، خود در گوشه نبره. این مسئولیت دولت افغانستان است تا از سرنوشت 35 میلیون نفوس افغانستان دفاع بکنه، از حقوق از این دفاع بکنه در هر نوع مذاکرات. و طالبا
تشکر همین جا اطمر سیم محترم
دولت افغانستان با مذاکره بکنن.
بله اطمر سیم محترم بسیار زد تشکر. منطقه تا این موضوعاتی که شما گفتین معلوم نیست، معلوم شوه یک آتش بس به خلم ضروری است که به نفع کلگیست در افغانستان. با امید یک آتش بس بعد از او راه های حل خود به خود انشالله پیدا میشه. بسیار زد تشکر محترم آقای محمد اساق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، استاد پوهان ودیر صافی، محترم دکتر کمال ساد داد که در قسمت اول با ما بودن که معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ بودن، و همچنان محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین، همچنان محترم آقای عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح، از اشتراکتان یک جان تشکر. البته ما کوشش کردیم با خپلواک صاحب صافی ژورنالیست و معاون تلو نیوز هم ارتباط برقرار شد و تلفن جواب نداد، و امروز از همکارای ما که در نشر بخش از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان یاد دارن. در برنامه روز جمعه ولایت به ولایت به ولایت هرات میریم. خدا حافظ و ناصرتان.